ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ ده 2023 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. وخت شبه ده په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به نن هم تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو، خو لاول مهمه موضوعات.
د پاکستان یو بل سیاستمدار او د تحریک انصاف مشر عمران خان په بریتانیا او پاکستان کې په جایداد باندې نن سپریم کورټ سخت نیوکې کړي. او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د اعتصاب عدالت نن وړاندې سوی و. نوموړي د هغه قوتونو په ضد خبرې وکړې چې هغه د ډیموکراسۍ په خلاف ګڼي.
او د هندوستان په سفر باندې د امریکا دفاع وزیر جیم میټس ویلی دی چې د ترهګرو د پټ ځایونو دپاره به هیڅ قسمه زغم ونه لري. هغه دا هم ویلی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره به په جنوبي ایشیا کې د هندوستان سره په شریکه کار کوي.
او په عراق کې نیمه خپلواکه کردستان کې د سوي ټول پښتنې یا ریفرندم پایلې را روانې دي. که ټول پښتنه بریالۍ سوه، نو د کردستان مشران به د عراق څخه د جلا کېدو خبرې اترې پیل کړي.
د سیمې او د نړۍ په نورو یو شمېر مهمه موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو، د ډیو ریډیو د خبرونې ته یو بیا هم شراغ لسته. په خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو، او هیله من یو چې تر پایه را سره مل اوسئ. د خبرونې پیل کوو له پاکستان څخه، چیرې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اعتصاب عدالت نن وړاندې سوی دی، او نوموړي د هغه قوتونو پر ضد خبرې کړې دي چې دی د ډیموکراسۍ په ضد بلي. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر.
اعتصاب عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په اسلام آباد کې د خبري غونډې سره وینا وکړه. او ویل چې پانامه د تاریخ لومړی مقدمه ده چې دفاع کوونکو ته د اپیل حق نسته.
چونکه مجھے نا اہل کرنا ہی تھا اس لیے اقامہ کی آڑ لی گئی.
عدالت زنا اہل کر سوم هم دغه سبب دی چې د اقامه سهارا واخستل سو. هغه زیاته کړه چې د تاریخ داسې پریکړې دي چې څوک یې هم نسی منلی. نواز شریف ویل چې په دې خبره پوه دی چې د سله وجه نه اهل ګرځول سوی دي. امیر پتسی او جمهوری او سیاسي وزیر اعظم ته سزاګانې ورکول کیږي، او تاریخ ته دغه شان پریکړو څخه ډک دی.
وخت آگیا ہے کہ ہم 70 سالہ پرانے کینسر کا علاج تجویز کریں.
تاویا کلن دغه کینسر د علاج تجویز کول وخت راغلی دی. کچری داسی ونسو نو ویره لري چې پاکستان د څه بدی پیشیش کاری دی. سی نواز شریف دغه عدالتي پریکړې په ضد د هڅو جاری ساتلو په خای اراده سرګند کړ. د دې خبران دی نواز شریف نن د سه‌شنبه په ورځ په سخت سکیورټی کې د لند وخت لپاره اعتصاب عدالت ته د قاضي محمد بشیر مخې ته وړاندې سو، او عدالت ته حاضری ورکول ورسته دوی ته د واپس تک اجازه ورکړې سو. خو عدالت د پخوانی وزیر اعظم د وکیل خواجه حارث د نواز شریف ته حاضری څخه د استثنا درخواست رد کړو، او پر دوی او د دې پر کورنۍ د فردي جرم لګول د پاره د اکتوبر 2 نیټه هم ټاکل سوې ده. سرګند دیوی چې په نامه او اقامه مقدمه کې ناهل ګرځېدو وروسته میاں نواز شریف او د دې د کورنۍ په ضد قامي احتساب بیورو نیب لاړه خطري ریفرنسونه دایر کړې سوي دي چې پکې په بهراني هیوادونو کې آفشور کمپنۍ جوړولو عزیز یامل او لندن فلیټس شامل دي. عدالت نواز شریف او د دې کورنۍ غړو ته د رواني میاشتې په 19 نیټه د وړاندې کېدو حکم ورکړی و. خو د کلثوم نواز د ناروغۍ له وجې په لندن کې د موجودګۍ له وجې نواز شریف عدالت ته وړاندې نه سو. چې وروسته عدالت شریف کورنۍ ته په 26 نیټه یعنی نن د طلبي نوټس جاری کړی و. نن نواز شریف خو حاضر سو، خو د دې سامن لور او زوم اوس هم عدالت ته نه دی وړاندې سوي چې له وجې د نواز شریف د زامنو حسن نواز، حسین نواز، د لور مریم نواز او د زوم کپټن صفدر د نیولو قابل ضمانت وارنټس جاری کړی سو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار يم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان بکراچي کې اوسېګم او سبق هم بکراچي کې ومه.
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دي زه کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په موجوده کې پاکستان کې د سې دویم سیاسي لیډر دی چې د چا پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده. او نن سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار عمران خان ته ویلي دي د کیس ته اورونې په موقع باندې چې د لندن د جایداد د پټ ساتلو په بنیاد باندې عمران خان قانوني مسلو سره مخ کېدای شي. تفصیل اورو په دې موضوع باندې نوشیروان قلندر او دغه تفصیل ته پختلو مجاهد جواد.
د تحریک انصاف عمران خان څوک چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ پسد باندې تر ټولو زیات په پاکستان کې فعال لیدل کیږي او ویلي چې هغه چې کوم د پاناما یو چې کوم سکینډل په ټولو دنیا کې هغه یو نوم چې کوم دی مونډلو نو په هغه کې د پاکستان چې کوم سیاستدانان راغلو نو په هغه کې د نواز شریف او دغه د کورنۍ نمونه هم وو. نو هغه په خلاف باندې چې کوم مقدمات روانو نو د هغه په جواب کې د نواز شریف د پارټي سره تعلق لرونکو انیف عباسی د خپل وکیل اکرم شیخ په ذریعہ باندې دا په سپریم کورټ کې یو مقدمه جمع کړی ده. په هغه کې دغه تور نمخې ته راغلي دي او په هغه کې ویل شوی دي چې ولې الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه پاغه په گوشوارو کې هر د پارلیمان غړي د دې پابندې چې خپل ټوله اساسي وخی ولې د لندن فلیټ چې کوم دی کوم د عمران خان سره د هغه دغه ندی خودلې بیا داج کې خرڅ کړی دی. نو د هغه پیسې چې کوم دی هغه که د بانکونو په ذریعہ باندې تګ راتک شوی راغنه دی خودل شوی دغه شان چې کوم دی چې کوم د عمران خان کور دی په بنیګالا کې هغه هغه چې کو جوړ کړی شوی دی نو د هغه لپاره پیسې کم ځای نه راغلي دي اساسه څنګه جوړې شوې بیا که عمران خان دا وایي چې قرضه یې اغستر نو هغه قرضه په کم بینک په ترو باندې راغلی را دغه ټول اعتراضات چې کوم دی په عمران خان باندې شوي دي. د عمران خان چې کومه کمپنی را نو هغه خان آف شور کمپنی په نوم باندې را د دې چې کوم هغه نیازی چې کوم د کمپنی را نیازی سروسز لیمیټډ د دې په نوم باندې کوم کمپنی را دا هم چې کوم د دې په اساسو کې نه د خودلې دغه یو څو شیان دي چې هغه عدالت وایي چې را عمران خان دي چې کوم وضاحتونه وړاندې کوي هغه ناکافي دي او دا ولې په گوشوارو کې نه دي جمع شوی د دې گوشوارو په بنیاد باندې الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه د تویل مو چې حاضر شو سو میاشت وړاندې الیکشن کمیشن چې کوم دی د وارنټ گرفتاری هم جاری کړی و چې بیا وروسته هغه امر چې کوم دی هغه اوزنډو.
قلندر صاحب د دغه تورونو په اړه خپل عمران خان تر اوسه پورې څرګندونې کړي دي له رسنیو سره او یا دا چې مستقیما محکمې ته؟
بالکل عمران خان داغه وکیل نعیم بخاری داغه په ذریعہ باندې هغه و چې یو خو د لندن فلیټ څخه کم دی داغه نه ورته 15,00,000 برطانوي پونډ حاصل شوی دی. نو دا د دې چې کوم اساسي یادی دی و چې دغه ماته د پیسې چې کم دی ملو شوی زما په اکاونټ کې دغه پیسې راغلي نو دا دغه نه راغلي دي تاسو چې د کم ځینې د دومره پیسې راغلي نو دا لندن فلیټس نه راغلي خو هغه و چې دا پیسې ما خپل چې کوم زړه خزه ده په برطانیې کې پخوانه نو جمعای ما خان هغه ته مې واپس کړی دي. نو یو خو چې دا هغه پوره ریکارډ چې کوم دی هم نشته هغه ریکارډ چې کوم دی هم ته غواړي دویمه خبردار چې د بنیګال لپاره چې کوم پیسې دي نه دا هغه د په وضاحت کې ویل لري چې دا د جمعای معنی قرضه اغسته په کال 2002 کې او په کال 2003 کې چې کوم دی واپس کړی دی. نو بیا چې کوم دی هغه نیم بخاری و چې د وکیل عدالت ته ویلي چې د رویل بینک په ذریعہ باندې چې کوم دی هغه واپس کړی دی. خو کورٹ کې ویل کیږي چې کورٹ ورته ویلي چې دا 1,00,000 پاوند حساب کتاب چې کوم دی دا ولې غیب دی. نیم بخاری ورسره د وکیل هم ورسره دغه منلی ده. د دې نه علاوه چې کوم د مخالف وکیلان دي اکرم شیخ هغه یو پوښتنه درو چې ته کړی چې کال 2000 کې کوم 15,000 د پاونډو ذکر دی هغه وی چې بینک په ذریعہ ترانسفر شوی دی د دې ذکر هم نشته. نو دا ورسره هم نیم بخاری منلی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل راپور ولورته تاسو پام راګرځو. د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس ویلی د ترګرو په نازایونه نور د زغملو وړ نه دی او په دې اړه له هندستان سره په ګډه کار کوي. نو موري دا خبری په هندستان کې د هندي مشرانو سره په یو غونډه کې کړې دي. د رائټرز خبری اداره وایي چې شاغلی ماتس د کوم هیواد نوم نه دی اخستی خو ورستوي کې هندوستان او افغانستان دواړو په پاکستان تورون لګول دي چې ترګرو ته نه یوازې پناه ځای نور کړی دي بلکې د هغوی روزنه هم کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. د جی ماتس دغه دوره یا سفر و هندوستان ته څومره مهم دی په دې باندې به خبرې کوو زموږ له همکار رحمان بونیری سره چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه د ویډیو لینک لاله لري لمر سره ملګری دي. ستړي مسې په خیر علي بونیری سره
ډیر مهرباني. نصیر احمد کاکړ صاحب
ډیر مننه. د جی ماتس دغه سفر چې و هندوستان ته کړی په داسې حال کې څومره مهم دی چې ورستیو کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د جنوبی ایشیا او افغانستان لپاره خپل ستراتیژي هم اعلان کړي.
کاکړ صاحب یقینا څنګه چې تاسو وویل چې د دې سټریټجی یا نوې تګلارې وروستو دا سفر کیږي نو دا اهمیت د دې دی. نوې ډیلی کې د سفر ته تمه کې دی ځکه چې امریکا د هندوستان نه په افغانستان کې د نور رول یا د کردار ادا کولو غوښتنه کړې وه. صدر ټرمپ په خپل دغه تقریر کې هندوستان ته ویلي وو چې هغه د اوس په افغانستان کې نور ښه کردار ادا کړي. د کاروبار د هند سره د نړیوال اقتصادي وده او په نړۍ کې د امن لپاره د هغو کردار هغلی ټرمپ ستایلی وو. خو په دې حالاتو کې چې هغلی جمعیت سال ته تللی دی نو کابل او د اسلام آباد لخوا نه به څنګه کتل کېږي دی ته دا به خپل ځای یو اهم خبر ده. په دې وباسم وکړو اول کمی تمې چې د هندوستان امریکا کوي په دې باندې سوشي مخکې زمونږ همکار ارباب محمود علي دلته په امریکا کې د انټرپرایز چې کوم امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ ته دا غې دی او سلنکار سدانن سره خبرې وکړي دا غا جواب اول ګورو چې دا څه دی.
آی ثینک انډیا ویل بی کوایټ ایګر ټو کنټریبیوټ مور. It is in line with what President Trump had said in his new South Asia policy. I think most of this contribution is going to be on in terms of humanitarian assistance, development assistance, the sort of thing that India has done before, training doctors, teachers, that kind of thing. I don't think that India is going to get involved in any military way. And nor does the United States want to do that, and nor does India want any kind of direct military presence in Afghanistan.
هم دا تصور په واشنگتن کې موجود دی. زیاتره خلک دا کوي هند چې دغه په افغانستان کې د امریکا سره جګړې د پاره نزي دا یو ډیره کلیر پیغام دی په واشنگتن. یا هندستان هم غواړي البته هغه په افغانستان کې غواړي چې اقتصادي وضع خکولو کې په تربیه سیوا کولو کې د استادانو ډاکټرانو انجینرانو هلته بشري کومک رسولو کې او دغه شانتي اقتصادي وضع سیوا کولو کې په کردار دا کوي. اوس هندوستان ته د سفر نمخ کې هم امریکای او د امریکای مشرانو سوزله ګلوبل لیډر هم ویل دي په جنوبی ایشیا کې راپورته کیدونکې طاقتور هیواد ورته هم ویل دي کې دوه ډیره مهمه خبر دي. یو دا چې د هندوستان سره دفاعي سوداګانې د امریکا سره واقعيږي او امریکا هلته کې انویسټمنټ کوي په انډیا کې. امریکا د دې انویسټمنټ یا د سرمایه‌کارۍ په بدل کې د هند په افغانستان کې کردار غواړي او بل یو پیغام هم ورکول غواړي پاکستان ته. هغه داري چې د پاکستان چې په خوا کم رول په جنوب ایشیا کې خصوصا د افغانستان په اخلا هغه سره کمیږي او که پاکستان چری خپل تګلار نه بدلی نو کېږي چې په مکمل توګه ختم کړي شي. لکه څنګه په دې سفر کې معلومیږي دا چې پاکستان نظر انداز کیږي.
بنیر صاحب لکه څنګه چې هم تاسو خبره وکړه پاکستان نظر انداز کیږي په دې سفر کې، ولی پاکستان نه دی شامل هم د جمیټس په دې سفر کې؟
اب دا ډیر مهم سوال دی. نن ما په خپل پروګرام کې هم د سړنکارانو وکړو. یو خو پاکستان ته چې کوم پیغام ورکړل شوی دی د تګلارې په وخت کې دا غین تر اوسه پورې کوم ډیمانډز دی یا غوښتنې دی غنې پوره شوی. مثال په توګه هغه دی په پاکستان کې دنه د هغه ترهګرو خلاف اقداماتو کې اګامونه واخلي کوم چې امریکا غني په افغانستان کې په امریکا او په افغانانو په حملو کې کړ دي. بل د امریکا د افغانستان امریکا پاکستان د غوښتنو هم کوي بشمول افغانان چې په افغانستان کې دنن چکم لاس وهنه د داغې نه دیم لاس په سر شي. تر اوسه ور پاکستان داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې د غوښتنو منل شي وي او دغه د غوښ په توګه ویل شي وو. غوښ نه مطلب دا دی چې کچري پاکستان داسې ونکړل نو هغه باندې به دوا غټ بندیزونو ولګي. یو دا چې امریکا به اوس راډیکی خدمت کې او دویم دا چې نان ناتو الای یا د غیر ناتو ائتلافي کم حیثیت چې پاکستان ته ورکړل شوی دی دا به واغسل شي. ما بخل سلنکاران سوی غدا دي چې د پاکستان د جواب ته مخکې تر اوسه پورې جواب نه دی ویلی.
سم ډیر مننه بنیری صاحب او کورودان.
ډیر مهرباني سلامت کاکړ صاحب.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبری خبرونه ته ل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استا او اوس هم زو د پاکستان بلوچستان ایالت هلوري ته چیرې چې امنیتی ځواکونه وای د هغه ایالت په بیلابیلو برخو کې څلور مشکوک ترګر وژل دي. خو هلته ځای خبري اعلان او څېړونکي وای چې د بلوچ فعالین وو چې د بیلابیلو بلوچ ملتپاله سازمانونو سره اړیکې درلودې. همدا ډول د پاکستان فوج وایي چې نږدې 15 وسلوالي نیولې هم دي چې د هغوی له ولکې څخه درنه وسله هم ترلاسه کړي. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
ځای چارواکی وایي چې د تشدد نوینه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د هني پر لوی لار باندې هغه مهال رامنځته سواله کله چې د اسکول یو بس وسل ته نږدې ماشومان راخستي وو. وسلوالو د سړک لغاړي د شخکل سوي بم په ذریعہ باندې دغه بس هدف کړی چې له سورنج څخه را روان وو. ځای چارواکی وایي چې زورور چاودنه وسوه چې له سوه به د بس ډرایور ټپي دی خو نور ماشومان روغ رمټ دي. ځای چارواکو وویل چې په دغه بس کې د پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن د ملازمانو ماشومان یې راخستي وو. تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. و بل لور ته بیا د پوز د ماړي کوڅنګ د آی اس پی آر لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سو چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د رد الفساد د عملیاتو په ترڅ کې څلور شکمن وسلوال کسان ووژل. آی اس پی آر وی چې دوه کسان د ضلع ډیره بوکټي د چپدر په سیمه کې او دوه بیا د شوي د کټمنډالی په سیمه کې ووژل سو. د آی اس پی آر لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوي چې وژل سوي کسان د لغو سو وسلوال سازمانونو سره اړیکې درلودي. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ګازو پر پایپ لاینونو او د ولسی خلکو په یغوا برای تاوان کې لاس درلودي. خو خپلواکو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دوی د وسلوالو سازمانونو سره د اړیکو او په عملیاتو کې د وژلو په خلای نه دی کړی. هلته په ډیره مراجع مالیکی هم امنیت خوندي ساتونکو ادارو وویل چې دوی د مذهبي تندرو ډلې سره د اړیکو په تور کې یو ځان وژونکی برید کوونکی ونیوي او دغه ډول څلیر وس نور شکمن کسان یې هم نیولی دي. و بل لور ته بیا د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د کیچ په سیمه کې درې مړي ترلاسه سو. د کیچ د زلی هیډ کوارټر تربت انتظامی چارواکو ویل چې دغه درې مړي د رودبین په سیمه کې وموندل شو. سیمه ییز چارواکي ویل چې د دوی پیژندګلوي سوې ده. دوی ځایي بلوڅان دي. چارواکي دا خبره هم کوي چې دوی په یو نښته کې وژل شوي دي. خدای نه که په ډاګه چې دا نښته چیرې څه وخت او د چا ترمنځ وسوله. له نور معلومات ورکولو څخه دوی ډډه وکړله. د کیچ د رودبین د سیمې څخه څلور ورځې وړاندې هم دوه مړي ترلاسه شوي وو. ځایي چارواکو پر هغه مهال باندې ویلي وو چې دوی د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په عملیاتو کې ووژل سو. خو بلوڅ نېشنل فرنټ بیا دغه اداره ده کړله او تورې ولګوي چې دا ولسي بلوڅان وو چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ځانه سره وړي وو چې اوس یې وژلي دي او بیا یې راغورځولي دي. په بلوچستان کې و خبری رسنیو ته په آزاده توګه باندې د بې پلوه دقیق او د رښتینی خبرونو د راغونډولو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. و کړکېچ پولیسیمو ته و خبری رسنیو ته د تګ اجازه نسته. د معلوماتو د راغونډولو لپاره زیاتره د حکومتي چارواکو او د وسلوالو سازمانونو له لوري پر شمیرو باندې دوی انحصار کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولای.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او وس تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. په پاکستان کې د محرم په موقع باندې امنیتی حالاتو په حواله سره د دیوا خبريال عدنان بیٹنی په دې موضوع باندې ریپورت را لیکلی دی، ویډیو ریپورت دی، او تاسو ته به حال درکې چې په قبایلی سیمو کې د محرم په موقع باندې څه قسمه امنیتی کامونه اغسته شوي دي. دغه ریپورت ته غوږ شئ او په شریکې وګورئ.
د محرم پر مهال د خیبر پختونخوا په صوبې کې انتهایي سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي او د صوبې انتهایي سویلي سیمه ډېره اسماعیل خان په داخليدونکو او وطنکو لارو د پولیسو لخوا له سختي سره تلاشي اخستل کېږي. له دوی سره په سکیورټي پوځي سرتیري هم مامور دي. که څه هم ډېره اسماعیل خان سیمه په ملکی کچه انتهایي زیاته حساسه ګرځول شوې ده، چرته چې په زیات شمېر سره شیعه مسلک خلق آباد دي. په دې خلکو په تیرشي محرمونو کې هم د وسلوالو لخوا حملې ترسره شوې دي. د ډېره اسماعیل خان ډیویژن پولیسو مرستیال مشر RPO فیدا حسن میډیا سره حال تیرولو په وخت وویل که څه هم د وسلوالو لخوا ګواښونو سره مخامخ دي، خو زیاته کړه دغه ګواښونو مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر پورته کړي.
فشار ہے، جی خان ہے، ہنگو ہے، پھر کوہاٹ ہے.
دوی ته خبره انتهایی د تشویش ورده چې ډېره اسماعیل خان سیمه په ملکی کچه انتهایی حساسه ګرځولې شوې ده. خوای سخت سکیورټی تدابیر پورته کړي چې له هغه څخه د غهیل سرګند کیږي چې سش کال به هم د تیر درې څلور کلو په پرتلا دغه مارام هم له کالاری سره سرته ورسیږي. دی وایي تریټ موجود او دغه تریټس مخنیوي لپاره یو میکانیزم ترتیب کړی. چارواکي وایي د مارم پر مهال ټوله صبح انتهایی زیاته حساسه ګرځولې شوې ده. او د خیبر پختونخوا د پولیسو ستر افسر IGP صلاح الدین محسود د مردان ضلع د سفر پر مهال یوې غونډې ته وینا پر مهال اندېښنې څرګنده کړې دي او ویلي دي ماتمي جلوسونو د څارنې لپاره نږدې تر 3000 نه زیات امنیتي ځواکونه په ځای کړي چې پکښې د پولیسو ترڅنګ فرنټیر کانسټبلري او فوجي سرتیري هم شامل دي. صلاح الدین محسود که څه هم کومه علاقه زیاته حساسه نه ده څرګنده کړې، خو د مارم پر مهال د وسلوالو لخوا د ممکنه حملو ترسره کولو اندېښنې څرګنده کړې دي. یادی چې پاکستان کې هر کال د محرم پر مهال په حکومتي کچه انتهایی سخت سکیورټي اقدامات نیول شوي وي، خو دغه سکیورټي باوجود هم په وروستیو کې د وسلوالو لخوا زیاتې حملې ترسره شوې چې پکښې د امنیتي ادارو اعلی افسران هم له منځه تللي دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا رادیو په فیسبوک او په ټویټر پدوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva او سم زو د عراق لوري ته چیرې چې نیمه خپلواکه کردستان کې د سوي ټول پښتني یا ریفرندم پایلې را روانې دي. که دغه ټول پښتنه بریالۍ سوه نو د کردستان مشران به د عراق څخه د جلا کېدو لپاره خبرې اترې پیل کړي. تفصیل راکوي بختور شاه په دې رپورټ کې.
په مردان ډیویژن کې د سکیورټی جاج اخستون وروسته میډیا سره د خبرو په محل
په ورځ شوي ټول پښتنو یا ریفرندم نتیجې را روانې دي او رپورټونه وایي د 80% نه زیاتو کردانو په دغه ریفرندم کې خپل رای اچولي. د کردستان نیم خپلواکه حکومت وایي دغه ریفرندم به دوی ته په سمدستي ډول ازادي خو ور نه کړي، ولې د عراق سره به د خپل ازادۍ په اړه ولسی ملاتړ وګټي او یو شمیر نورې مسلې لکه په دغه سیمه کې د وسیلو ویش، د کردستان د خپلواکۍ ټاکلې نیټه او د حد بندۍ مسلې به ورسره د بحث لاندې راشي. د عراق کرد سیمې په عراق کې دننه د نیم خودمختاره سیمې حیثیت لري چې خپل جدا پارلیمان او د پېشمرګه په نوم پوځي عسکر هم لري. د دغه سیمې صدر مسعود برزانی دی چې د ریفرندم په اړه یې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي د کوردانو ستونزې به ورسره راکمې شي. د کورد سیمې پوز چې پېشمرګه نومیږي په دغه سیمه کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش په ضد کامیابه مبارزه کوي او مطبوعات وایي دوی د عراق د پوځونو نه هم تکړه دي. عراقي عسکرو ته په دغه سیمه کې داعش ماتې ورکړې، ولې پېشمرګه د داعش په ضد په دغه سیمه کې په کامیابۍ سره جنګیږي. د کردستان سیمه د تیلو او گیسو لوی زیرمې هم لري چې د خپلواکۍ وروسته به کردستان ته لوی مالی ګټې ورورسي. هر څه که د کرد وګړو په ټول پښتنه یا ریفرندم کې په ډیره جذبه برخه اخیستې، خو ګاونډي هیوادونه ترکی او ایران د کردستان په دغه کار ډیر کاریدلی دي. ترکی او ایران دواړو د کرد سیمو سره څیرمه په پوله پوځي مشقونه هم پیل کړي دي. رپورټونه وایي په عراق کې خواوشا 15 میلیونه کردان ژوند کوي چې د ټول عراق 40% آبادی جوړیږي. په منځني ختیځ کې د کردانو ټوله آبادی 1.5 میلیونه ده چې په 15 هیوادونو عراق، شام، ترکی، ایران او ارمینیا کې خواره واره دي. ترکیه او ایران د کردستان پر ریفرندم ځکه اندېښمن دي چې دوی ګڼي د دوی په سیمو کې میشت کردان به هم د دغه ریفرندم غوښتنې وکړي او د دوی په هیوادونو کې به هم اړې ګړې راپورته شي. په منځني ختیځ کې اسرائیل یوازنی هیواد دی چې د کردستان د ازادۍ ملاتړ کوي. عراق، شام، ترکی او ایران د کردستان د خپلواکۍ مخالفت کوي او امریکا هم وایي د کردستان د ازادۍ سره به د داعش په ضد روانه جګړه لپامه وغورځیږي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
مختار خلیل بتی تاسو خبری.
کرد قوم د مشرق وسطا په سلورو ملکونو ایران، ترکی، عراق او شام کې او تر ډیره حده پورې په ارمینیا کې هم آباد دي. د یوې اندازې مطابق د کرد قوم کل آبادی سلویختونه تر 50 میلیونو پورې جوړیږي. کرد د ډیری مودې نه ځان له د یو بل آزاد ملک جوړولو دپاره د آزاد کردستان په نوم تحریک چلی. په دې لړ کې پرون یعنی د ګل په ورځ په عراق کې د کردو د اکثریتي آبادۍ په ښارونو کې یو ریفرنډم هم شوی دی. د امریکې په مشهور هفته ایز میگزین نیوز ویک کې د کردو د ریفرنډم او د دې په گاونډي ملکونو د پریوتونکو اثراتو په حقله دوه تفصیلي مضمونونه چاپ شوي دي. د یو مضمون سرخط دی چې د کوردو د ریفرندم د لاسه په عراق کې د نوی جنگ اندېښنې راولاړی شوې دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوې دي چې قطبی عراق کې د کوردستان ریجنل ګورنمنت د عراق د جنگ نه د فائدې پورته کولو لپاره ځان له د یو خود اختیار مملکت جوړولو په غرض د ګل په ورځ ریفرندم وکړو. د ریفرندم نتیجې خو لا نه دي راښکاره، خو تجزیه نگاران وایي چې کوردان خو به اگر که دغه لانجمن ریفرندم کامیاب کی خو په دې به د عراق حکومت او ګاونډي ملکونه سخت رد عمل ښکاره کوي. د عراق د حکومت نه علاوه په سیمه کې عرب او د شیا مسلک ملکونه ایران او ترکی تل د کوردو قامی خواهشات چقولی دي. ترکی او ایران په خپلو کې روایتي غلیمان هیوادونه پاتې شوي دي، خو د کوردو په معامله کې اوس یو شوي دي او دواړو ملکونو د جوابي اقداماتو دړکه هم کړې ده. نیوز ویک په خپل مضمون کې زیاته چې د ترکی د تیلو د کاروبار ټول دارمدار په عراق کې د کوردو په سیمه کې د تیلو علاقې سره دی چې زیاته فائده کورد آبادای ته رسي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ریفرندم غوندې د واقعاتو په ترس کې په کوردو د بندیزونو لګولو دړکه کړې ده. د کوردو د معاملو ماهر سی وی روغلو وایي چې د ترکی دړکه د عراقي کوردو دپاره سنگینې نتیجې او ستونزې رابرسیره کولی شي. په کال 2003 کې په عراق د امریکې د حملې او د سنی حکمران د صدام حسین د حکومت په نسکورېدو د کوردو په شان ایران هم ډیر خوشاله و. د امریکې د بفلو ریاست د سنی یونیورسټۍ د سیاسیاتو یوې استادې میگن کونیلی نیوز ویک ته ویلي دي چې د مسعود برزانی په مشرۍ کې جوړ کوردستان ریجنل ګورنمنت د ریفرندم د پاره زړه پورې تیاری نه ده کړې او د دې لازمي نتیجه به کوردو ته د قامی نقصان په صورت کې رابرسیره کیږي. نیوز ویک لیکي چې د آزاد کوردستان د قیام په بحث کې د سیمې ایکی یو ملک اسرائیل را دانګلی دي. څوک چې د کوردستان د قیام مرسته کوي، خو عرب او اسلامي ملکونو د اسرائیل د مرستې په جواب کې د آزاد کوردستان خلاف سخت اواز پورته کړی دی. نیوز ویک لیکي چې کوردان هم ځان د یهودیانو په شان نتلي ځپلي او مظلومان ګڼي، خو د کوردو اسرائیل سره په تعلق لرلو به نه یوازې د کوردو عرب قومیت ته نقصان رسي، ولې په دې د سیمې په ټولو ملکونو کې دا اندېښنې هم خورې شوې دي چې عراق کې به د اسرائیل اثر رسوخ نور زیات خور شي. ایران په مشرق وسطا کې د اسرائیل او د امریکې د موجودګۍ د ټولو نه زیات مخالف ملک دی، او ایران په عراق کې خپل مقامی اتحادیان په عراق کې د خپلو مفاداتو تحفظ ته راپورته کولی شي. نیوز ویک د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې په ایران کې دا فکرمندی خورا ده چې که آزاد کوردستان جوړیږي نو اسرائیل به پکې لوی اثر رسوخ لري او دا سیس په سیمه کې د ټولو نه زیات د ایران لپاره ضروري دی. کېدی شي چې په داسې صورتحال کې د ایران د ملګری ملیشی پی ایم ایف او د کورد فوجونو ترمنځ سخت جنگ وشي، کم چې به عراق او سیمه کې د امریکې د مفاداتو لپاره یو فیصله کن جنگ وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
موږ د فیسبوک پته ده facebook.com/voadua. او اوس هم یو بل راپور ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا داسې ښکاري چې د هیواد د لوبغاړو سره په جګړه کې دی. نوموړی وایي چې یو لوبغاړی د یوې دستوري په وخت د هیواد ملي ترانې ته په احترام کې نه درېدلی. د وایس اف امریکا یو ریپورټر ته محمد عالمگیر خان وړاندې کوي.
ڈلس کاوبوائز فٹبال ڈلې هم خپل احتجاج ریکارډ کړی او د ټیم مالک جيري جونز د امریکا کامی ترانې وړاندې لوبغاړو سره ناستو. په دغه مهال اریزونا ایالت کې نندارچیانو دی پسې الله هم وباسله. د نسل په بنیاد د کیدونکو فرق پر سر احتجاج ریکارډ کولو پس لوبډله غاړې ته ولاړه او د امریکا کامی ترانې په وخت کې یو بل لاسونه ورکړل. دغه حال د ډلس کاوبوائز مخالف اریزونا کارډینلز هم وو. NFL تنظیم کمشنر مشر په خپل یو ټویټ کې ویل دا د اتفاق یو غوړه مظاهره و. د ډلس کاوبوایز مالک جيري جونز د لبې پس خپل یو بیان کې ویل زموږ لوبغاړو د اتفاق او موږ د یووالي په حق خپل بیان ثابتول غوښتل. کمی ترانه ویونکو سندرغاړي جوردن سپارکس په خپل کمیز د انجیل کتاب یو آیت هم لیکلی د کوم چې ترجمه و دا هغه چا لپاره اواز پورته کې څوک چې د خپل ځان ته پوس نشي کولی. د نندارچیانو د هر څه تخبرګون جدا جدا و. دا زنانه وای په دې کې کار نشته چې څوک ترانې ته کینی او کودریږي. دا بل تن وای لوبغاړو له ترانې ته ودریدل پکار وو. په پیټسبرګ کې د سټیلرز نومې لوبډله اوس هم سخت نیوکو سره مخ ده. پس دې چې دوی د اتوار پر ورځ د لبې په محل د خپل تیارې په کوټه کې ناست ول او ترانې ته بهر نشو. د دې کوارټر بیک په پوزیشن باندې لبیدون کې بن روټسبرګر وای د ټیم په فیصله خوشاله نه دی. زما خپل خیال دادی چې مونږ له پکار وو چې بهر وي، خو بیا هم دا زما خپل نظر دی. د امریکا د فوز رینجرز د ستین فارغه الیخاندرو ویلانیوا د سټیلرز یوازنی لوبغاړی وو چې بهر کامی ترانې ته ولاړ وو. په ګرد امریکا کې دا غ جرسی اوس لټولو زیاته خرڅیږي، خو د امریکا فوز دا پخوانی افسر په کسته د خپل ملګرو نه نه وجودا شوی. دی وايي ما خپل ځان یوازې بهر ولاړ لیدلی خو خپل ملګري شاته پرې خودو باندې زه ملامت یم، خو ما دا کار د کسته نه دی کړی. اوس کو زما خوښوي او کو نه، ما غوښتل او کنه، ما داسې یوازې بهر وتل اوس ډیر تنګوي او زه په خوشاله نه یم چې ملګری مې شاته پریښودل. د کامی ترانې په محل د ادب نه نو درې دو لوبغاړو ته د اشتهار په معاملې کې هم مسلې جوړې کړې. د دنور برانکوز لوبغاړی وان میلر څوک چې تیر ورځ د ترانې په محل ناست وو ځای فورډ ډیلرشپ ولا د کار مودا نه د غزولې. فورډ کمپنی وای د سوپر بال 50 مقابله لټولو غوړه لوبغاړی د نوکرینا نه دی فارغ کړي، خو کله چې مونږ غټي سټي خپل نمائندګي لراولو نو اکثر دوی زمونږ غیر نمائندګي هم کوي.
زه چیوا خزایم،
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے زب کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
د خیبر پختونخوا د کابینې حکومت د کابینې راتلونکي غونډه کې به بحث کیږي د ماشومانو د پاره د عمر د حد ټاکلو په قانون باندې. د دې مسوده تیار کړی شوی دا ډرافت تیار دی، خو بحث د پاره به راتلونکي غونډې ته وړاندې کیږي. او په دې مسوده کې وړاندیز شوی دی چې د واده د پاره عمر دې کم نه کم 18 کاله وټاکل شي. حمید الله نبی تفصیل ورو.
د نوی تجویز شوی قانون چایلډ میرج ریسټرینټ ایکټ لاندې بعد د واده کم عمر د جنګو او هلکانو د پاره د 14 کالو نه 18 کاله ایحودل کیږي. د نوی قانون د دریم د پی لاندې د نکاح د رجستر کولو یا اندراج کولو په محل د نکاح نامې سره د واده د جوړی یعنی د هلک او جنې د دوانو کمی شناختی کارتونه جمع کول او د نکاح نامې سره لب کول لازمی ګرځول شوی دی. د قانون امکان دی چې د کابینې پر روانه غونډه کې اسمبلی ته د لیګلو د پاره منزور کړل شي. د پښتونخوا د ومن یا زنانه او د کا قسم شمه میراج همایون وای په دې قانون یو اعتراض دار روان دی چې په کې د دولسمې د پی لاندې د خنیت یا په ګډ ویل کې د کم عمر د ودونو گنجائش حاصل شوه دی. خداوی دی په مزه مزه زی او په دې لړ کې ټولنیز بندیزونه او فشارونه به وخت په وخت کمیږي.
زمونږ په دغه ابزرویشن نشه
ٹھیک نہ کرے جی چار ختم چھ شناخت ریکارڈ ہم کو عدل سکال بنا دی ان بیا ایڈلٹ ہڈ مثلا کالج یونٹ مثلا بارچ تو بعد ریسپانسبلٹی مثلا سکال نمک کی دی ورکول بتا
د دې بل د منځوریدو سره بعد کال 1901 کم دیرشم د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون د منځ لاړ شي. په نوي قانون کې د 18 کال نه کم عمر ودونو په شکل کې عدالت ته اختیار ورکړل شوی دی چې داسې ودونه ودروي او کوم قسم جرګه نکاح رجسٹرار یا والدینو ته سخت سزا ورکړي. په دې کې د بند د کم نه کم سزا درې کاله او درنې مالی جرمانې لګول شوی دي. خو د مدني ټولنې یو فعال مریم بی بی وایي د قانون عملي کول ضروری دي.
او نه ادارو ته پته وي نه خلکو ته پته وي او نه چې ورته پته ولګي هغې غواړي نه چې هغه دې دغه شي. نو قانون خو یو کوشش دی د هغې سطح باندې ښه کوشش دی. کم از کم عمر 18 کالو ته خو هغې کې 18 کالو ته خیرا وستو که نه عمر د خو قانون څو پرې د دې عمل پرې کېږي نو هغه قوانین نه څه فایده. زه همیشه وایم چې د عمل دغه وکړي چې عمل پرې کېږي.
د کم عمر ودونو او د جنکو د ودونو عمر د 14 کال نه تر 18 کال پورې د زیاتولو دغه تجویز شوی قانون وړاندې په کال 2014 کې هم اسمبلی ته راوړل شوی وو او د دوو کالو دپاره د ځنډېدو وروسته په کال 2014 کې رد کړل شو. په کال 2014 کې د پاکستان د صحت او ډیموګرافیک سروې د رپورټ تر مها په هیواد کې 18% جنکې 18 کالو نه کمې واده شوې دي. پاکستان د 15 کالو په عمر کې د جنکو د ودونو په قطار کې په شپږم نمبر دی او هر کال نږدې شپږ لکه جنکې د 15 کالو یا په کم عمر کې ودیږي. سند یوازینی صوبه ده چې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون منظور کړي او د واده عمر یې 18 کاله ټاکلی دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سارلی شئ. فیسبوک بي او اي ډيوا، ټوئیټر @voadiva، انستګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز.
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو او سم یو ریبیا زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې غیر دولتي سازمانونه وایي په هغه ایالت کې د تشدد سره مخ شوزل لپاره چې کم شلټر هومز یا سایوانونه جوړ شوی دي هغه کې اوس د تشدد سره مخ شوزو شمیر بیخي زیاتې او یوازې 15 مرکزونه دي چې پکې مشکلات هم رامنځته کیږي. صادق قاسم شاور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې هغه خزه چې جسمانی او ذهنی تشدد او د خپل ژوند یری د لاسه کور پری خودو باندې مجبور شي د هغوی د پاره د پناه ځای یا دارالامان خو خیبر پختونخوا کې شته خو ډیر کم دی او دا ځایونه د یو جیل نه کم نه دي. دا د خزو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي خزی وای کوم د دستک نومې د خزو تحفظ لپاره کار کوونکي یو ادارې پیښور کې شوی غونډه کې شریک وي. د مردان سره تعلق لرونکي نصرت آرا چې د ضلعي کونسل غړی هم ده د مردان د حکومتي پناه ځای د دارالامان صدا حال بیانوي.
ڈسٹرک وائز سلور پنز ڈسٹرک پس یو مردان کے دارالامان دے اگی دا پارا سے فیسلٹی اس فیسلٹی سے زمکا گورنمنٹ ورکڑا اور بلڈنگ زم دا وومن چکم فنڈ ہو اگے دا اگے نہ جوش ہو ز دا مردان دا دارالامان خبر وکم دی دا پارا لوی مسئلہ چکم دا چکم لیگل ایڈ دے یو لائر چکم گورنمنٹ ہائر کر دے اگے یو دے او یقین کوی دا اگی چتا سو ایوریج باسے نو پر منتھ 35-36 دا ای ار وقت یلتا موجود.
د قبایلی علاقے سره تعلق لرونکي مریم بی بی هم وای مدورا سے خزو باندې داسې قسمه تشدد کیږي او هغوی ته پناه پکار وی خو مخ کې با په قبایلی علاقو کې د ملک کور د پناه ځای او وای اوس نه د ملک کور شته او نو نور د حکومتي پناه ځایونه دي چرته د تشدد ښکار خزي پناه واخلي.
په خوا به وکنه په خوا لازم زوس بډای ما زه چې کله وړم نو دغه شانتي جګړه به شو نو په کلی کې به د ملک کور ته تور سره رالم په ننواته به رالم. نو دا نه ده چې دا مسئله اوس دي دا په خوا به وي خو اغلته به ملک به داسې حیثیت و چې هغه به دا نه کول چې د چا طرف به کول هم تور سره چې د هغې کور ته به راغله نو هغې مسله به بیا لا به حل شوه لا به ټول عمر هغې ملک کور کې زړه شول. اوس چې دی حالات بدل شو او ډېر زیات ملکی سیسټم وغیرہ هغه مات شو اوس انتہائی د دې دا ایشو ده دا مسله ده او د دې سخت ضرورت دی. په زمونږ په خیبر پختونخوا کې ولا اس توجه نه ده ورکړی شوی.
د صوبایي حکومت یو افسر شګفته وایي چې حکومت 15 دارالامان جوړ کړي او دې باندې دا وخت ډیر زیات بوج دی. د حکومت دغه دارالامان یا د پناه ځایونو کې څه قسمه ښځې پناه اخلي په دې اکلا شګفته صدا وایي.
کوم د عمر نه وړی او بوډا ته ودی یو دا ټرافیکینګ والا کار حالانکه د ټرافیکینګ از سچ فارملی هغه سره رجستر کیسز نه دي کوئی زی خرسولما نو داته نوم تک شاند کی رو تختی بل دالا چې دغه په کیسز کی لکه د خامن چې کو چې خپل خامن مړ کی او دا په دغه کیس کی چې کم دی نو کوټ چې کم دی نو بیا دارو لمان ته ریفر کی او یا خامن سره جګړو شي بی بلا وجہ واهر ټکول
خو دا سي د تشدد ښکار خزو تعداد دومره زیات دی چې په دې پنا زینو باندې ډیر زیات بوج دی او دغه لته دغه خزو ته ډیره مسلې دي.
ګوري کده ګورنمنت په لیول باندې تاسو ګوري چې څو دارالامان دي نو اوس ریسنتلی 15 دارالامان دي په خبر په مردان کې دي ایپټ آباد کې دي مانسیرا کې دي او په سوات کې دي دا 15 دارالامان دي. خو اوس مونږ ته چې کم دي نو د چترال نه د ابردیر نه د دینم ریکوست راځي چې تاسو نور دارالامان سي کم دي نو هغه اسټابلیش کړئ خو ډیو ټو فاینانشل کنسټرینټ ټیک شو ریسورسز کمې په وجه باندې مونږ هغه ټول پکار دا چې ټول ډیسټریکټس کې دا هوځه چې دا هر یو
په دغه غونډه کې شریک خو هم د تشدد ښکار شوی زنانه لپاره د نور پناه ځایونو او دغه تل سهولتونو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په داسې ځای په کار دا داسې ځایونه ورځ او شپه داسې خزو له پناه لپاره تیار وي او پناه سره سره دوی له دوی دغه ته قانوني مدد هم ورکړي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا جو ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
پټونه را روان دي چې په پاکستان کې د سبزیانو بای ډیر لوړې شوې دي او بیا خصوصا په دې سبزیانو کې د ټماټرو بای چې کمی دي هغه نن سبا ډیر زیات دي. هر وړاندې کو تاسو ته د خیبر پښتونخوا چې هلته کې څه صورتحال ده د ډیوه خبریال متصر شاه په دې رپورت کې.
ټول صبح کې د لوی اختر نه پس د سبزیانو او بیا په خصوصي توګه د ټماټرو پیازو او آلوګانو بای په پورته روان دي. هم هغه شان د 22 ورځو تیرې دوه باوجود په خطر نه غلې او حالت دا ده چې د ټماټرو یو کیلو نرخ ته 70 روپو نه یو سل اتیا او زینو ځایونو کې 200 روپو ته رسیدلې ده. دغه شان پیاز او آلوګان هم د صبح زینو خارګوټو کې پاتیا او چرته په 100 روپۍ خرڅيږي. خلک بازار ته سبزی غستول راځي خو چې دکاندار نه د بای ته پوس وکړي نو دا غستو توان نه لرلو په وجه واپس تش لاس پور ته روان شي. لکه د پیښور یو بازار ته چې محمد سهیل سبزی غستول راغلی د ډیوه راډیو ټی وی ته وایي د ټولو سبزیانو بای جګی شوي دي خو د انتظامیې اډو سوکاري نه چې پوښتنه وکړي او بای یو ځل بیا خپل ځای ته راولي.
پکار دی چې ڈپٹی کمشنر راشي چې وګوري هغه چې هلته په نوم منډی کې سریر دی چې هغه حساب سره دلته هم چیکنګ وکړي. دا وروسته اډیشنل اسسټنټ کمشنر دی د دې له پکار دی چې دې باندې چیک وکړي کنه دونه خو غوښم نه وګرانه چې څونه ټماټر او دا پیازو خاطر دا غریب عوام به څه کوي. زه خو دا وایم ورځ ورځ بیپاریان مالداره کېږي او عوام دا سر خوري چې علوم دا د 70-80 روپۍ کیلو ملاویدل شروع شي نه د عوام بیا څه خوري.
وای دلته د اکثریت د ورځې دیاړي 500 روپۍ د یو بنده چې د 200 روپو ټماټر او د سلو الوګان واخلي نو د ژوند نوره پایه به څنګه په وړاندې بوزي. خو بل خوا د اخیستونکو تر څنګ خرڅوونکي هم سر ټکۍ او بازار کې راته داسې یو شمېر دوکانونه وښودل چې صرف د ټماټرو کاروبار به کولو خو اوس د تاوان په وجه ټماټر دوکان ته نه راوړي او د خالي دوکان کرایه پخیږي. او یو دوکاندار دلاور نه چې پوښتنه وکړه چې څه وجه کېدای شي چې د ټماټرو بیې دومره جګې شوې، نو هغه وایي افغانستان او لاندې فاټا او پختونخوا کې چې څومره ټماټر پیدا کیږي هغه د دې ځای لپاره کافی دي. خو وایي دا وخت د 20 نه تر 150 پورې ټریلې ټماټر د افغانستان نه راځي او د پندو منډۍ کې د بولۍ نه پس پنجاب ته ځي، نو ځکه قیمتونه اوچت شوي دي.
موږ منه چې ګرانی راغلی دا پینډۍ او لاور او کراچۍ ته دا مال سپلای کیږي د پندو غټې منډۍ نه، نو موږ په پېښور باندې ټماټر کم دي. موږ د پنجاب حکومت ته دا خارج کوو، ارزو ته کوو، د واګه بارډر چې کولاو شي نو ټماټر به په موږ ارزان شي. انډیا کې ټماټر نن په 10 روپۍ کیلو چلیږي، د لاور بارډر پورې ټماټر راغلي دي، خو دې حکومت نه پرېږدي. د افغانستان نه چې کوم ټماټر پېښور ته راځي دا د پېښور کافي دي، خو د پنجاب حکومت چې کوم دی د موږ نه ټماټر دی خوښ کته ځي پینډۍ لاور ته، نو دلته په پېښور هم ګراني ده او په هغوی هم ګراني.
خود پیخور اسسٹنٹ کمشنر بشیر خان بیا وای د ټماټرو قلت لوی وباپاریانو مصنوعي جوړ کړی دی تر څو زیاته ګټه پورته کی. وای حکومت اودنه دی او یو شمیر د ټماټرو ناجایز ذخیره کوونکي نیولی او جیل ته استولی دي.
ما تقریبا داسې لسمنټ مخ کې 11 کسان ارسٹ کړو سنټر جیل ته مولېګل د دی وجنا چې دا غي د کم صورتحال کم خلک د قانون خلاف ورزي کوي چې خلاف موږ اکشن واخلو. بل خبره ډیماند سپلای خبره ده، نو ٹماٹر دومره ضروری شي نه دي چې ګنده هغه په ډیمانډ او سپلای کې کمی بشي برشه خلک بدلوګي نمړي شي یا په معاشره کې وسنو مسائل جوړ شي. نو دغه یو د دې چې خپل ایجنټس دي هغه د غوبل جوړ کې جی سپلای کمه ده، ټرکونه کم راځي، نو د دې وجنه هغه سپیکولیشن دومره تیز سره خور شي چې دغه د وجنه خلک هر سړی و چې کیلو پسې دوه والے کې ټماټر نن په 120 دي او سبا په 200 باندې.
او زیاته دو درې ورځو کې به د ټماټرو تر څنګ د نورو سبزیانو بیې خپل زوړ ځای ته راشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ټی وی پی خبر.
تاسو ولیدل او وا هم ریدل چې په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې د سبزیانو نرخونه سدي نن سبا او په کومه وجه باندې زیات دي. هم دغه موضوع سره تړلې یو بل ریپورت، خیبر پختونخوا کې د وفاقي او د صوبایي حکومت د تخمونو د پاره چې کومه اداره ده د هغې مشر وایي چې نن سبا په صوبه کې د غنمو د پاره چې کوم تخم دی هغه ټول سم نه دي، په هغې کې ځینې تخمونه دسې دي چې دا نه دي استعمالول پکار، او بیا په داسې حالاتو کې چې د غنمو د فصل د کرلو وخت نږدې دی. د هم دغه مشر سره خبرې تری کړې دي او په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورت تیار کړی دی د ډیوه خبريال ملک وکاس، تاسو ته وړاندې کوو.
د فیډرل سیټ سرټیفیکیشن او رجسټریشن ادارې اسسټنٹ ډایریکټر الهام الدین وای چې صوبایي سیټ کونسل د غنمو په سو قسمونو پابندې لګولې دي چې دغه تخمونه زاړه، مرزي او پیداواری صلاحیت یې کم دي. دغه تخمونه کم کم دي. الهام الدین وای
پای کې انقلاب کن می دا شپک عبدالستار 2002 دا، بختور دا، کیٹی 2003 دا، لاسانی دا او سحر 2006 دا. سحر ز خاص طور باندې مو چې دا مکمل چې کب دیر دی وخت کې د داد زمون د صوبې د پاره ناموزون ګرځل شوی دا، په دې باندې چې کم دغه سرخې مرض د نبړې په تیزه سر راځي او دا بالکل مختلف چې کم دې زمیدارو د پاره یو دی، مطلب ایس قسم له پیداوار د دین امید نه کری چې دا وکړي.
د سره چې کم د صوبې ته آب و هوا موضوع تخمونه دي د هغه په حواله باندې دوی وې
په یوه کې پیر سباق 2013 دی، پیر سباق 2015 دی، پختونخوا 2015 دی، شاهکار یو ویرایټي ده، دغه شان نیپا للما ده او لکه دا مقبول ترین وې سرنده عطا حبیب ده، د د دین علاوه د پنجاب مون سره یو د درې قسمونه دي چې پای کې د فیصل آباد 2008 ته آری دا آستا او ملت ته زمونږ پروینشل سیټ کونسل د دې اجازه ورکړې.
دین علاوه الهام الدین زیاتوی چې سنوي پنجابی تخمونه راغلی دي چې هغه دوی لا کتل نه دي چې پته یې نه لګي چې پیداواری صلاحیت یې څومره ده.
ګلیکسی دا د پنجابی ریټی دا اجالا دا بینظیر دا گندم ون دا د دې کسبرو هم زم په صبح کې اجازه تشته چې دا بنشي کړی ځکه په دې باندې تجربه نه شي دا زیاده پارک لاج کړل شي لا ټیسټ شي نه دي نو په دې وجه دا دی ویراټو د کم هم چې کم دینو زما زمیدارونو ته خاص دي چې دا ویراټونه کوي.
الهام الدین وای چې دکاندار یا کمنیان دغه ناموضوع تخمونه هرسوي هغوی خلاف به اقدامات کیږي چې درې کال سزا او دوه لکه جرمانه ده. دوی نور اووی چې دغه تخم پیژنګلو دپاره د وفاقي سیټ سرټیفیکیشن یو چټ د تخم په بوره ضرور ګوره. ملک وقاص خان وایس آف امریکا ډیوه ریډیو پېښور.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva او هم دا ډول په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی facebook.com/voadiva twitter.com/voadiva. او اوس هم یو ری بیا زو د پېښور لوري ته چیرې چې په نشتر حال کې نن د انزورونو او مجسمه سازۍ نندارتون پرانیستل شوی دی. پکې څلوېشت هنرمندانو خپل اثر دغه نندارتون ته راوړی دی چې تر دیرشم سپتمبر پورې به جاری وي. د دې انتظام د پاکستان د هنرونو ملي شورا کړی. تفصیل راکوي په دې رپورت کې مدثر شاه.
د تصویرانو او پینټینګز د نندارتون باقاعده پرانیسته نشتر حال پیښور کې وشوه. کوم چې د پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس او د خیبر پختونخوا د کلتور ډایریکټریټ په شریکه را جوړ کړی دی او پکې تر څلوېښتو پورې د هنرمندانو د لاسو جوړ تصویران او مجسمې ایښودل شوي دي. دغې ټولو پنفارو کې د پختونخوا د بېلابېلو ځایونو او کلتوري هلو ځلو عکاسي شوې ده او د ډایریکټریټ یو افسر محمد احسن زی په دغه موقع ډیوه راډیو ټي وي ته وایي د نندارتون بنیادی مقصد نوی کول ته د فن للارې د زغم سبق ورخودل دي.
د ویژوال آرټ په ذریعہ مونږه په دغه کې یو امن پیغام ورکولی شو او زمونږ پښتانه چونکې کو وګورې د پاکستان په ستان او په ویژوال آرټ کې ډېر ښه آرټستان پیدا شوي دي او دا آرټ یو داسې ټول دی چې دا په انسان کې هغه غوسه تو او تریخوالی ختموي. نو چونکې داسې اکټیویټیز چې کیږي نو دې سره به زمونږ دا نیو جنریشن زمونږ دا چې څومره نوې کول دی دی به یو ښه طرف ته مطلب یو قدم دی. دا
د نندارتون د پنفارو بلابل موضوعات چې زیاتره د پښتني ټولنې ژوند سره تړلی دي او د پیښور پونتون د آرټ اینڈ ډیزاین یو زده کوونکی د رشیوار خټک چې خپل یو تصویر نندارتون ته راوړی دی وای دا مې د پښتنو زنانو د ژوند په حق له جوړ کړی دی.
دی پینټینګ کې ز دا شو کوم چې موږ پښتو کلچر چې کم دا هغه کې فیمیلز لپاره مطلب دمر اپورتونټی نه لکه میل چې کم دا ډومیننت دا او فیمیل چې کم دی هغه باوند دی هغه صرف کور پورې محدود پورې ساتي. نو ما خپل دی پینټینګ کې دا شو کړی دی چې د کور کارونه نه او د واده دی هر څه نه علاوه زموږ پښتو کلچر کې فیمیلز ډیر مخکې تلاشي
او وای مونږ د فن په ذریعہ هم خپل زنانو ته حقونه خودل شو تر سو هغه هم د پرمختللو کامونو زنانو سره سیالي وکي. د غرض د پوهنتون یو استاد انور خان وای زمونږ د کوون کې هم د چانا فن کې کم ندي خو بس دومره چې وشي چې دای ته د خپل صلاحیتونو د اظهار مو کور کړل شي.
پر تین سال کے تقریباً اسلام آباد کی ایگزیبیشن ہو کر کراچی کے ملک لاہور کے تقریباً 2500 ایگزیبیشن دے زموں گا نظر ڈیر فیوچر برائٹ زوینم فیوچر ان شاء اللہ رمخ کے بزی زموں اسٹوڈنٹ کم دی
دغه خوندور نندارتون ته د خار د ګډ ګډ نه کتون کې راغلی دي. تصویران او مجسمی ګوري خوند ته اخلي او یو کتون کې آسما خټک نندارتون ستای او وای داسې دستوري باید بیا بیا وشي او یوازې پیښور کې نه بلکې د صوبې نورو خارګوټو کې هم پکار دي.
دا سیزونه چې دی دا هغه کانفیډنس بحال کوي, یو کلچرڈ سوسائٹی جوړی, او لائک ون فیلز فری ٹو وزٹ سم ویئر. سیشو دا سیزونه چې وی دا یو پازیټیو ایکټیویټی دا. کدا سیزونه تاسو نه کوئ نو دغه ټیررزم دا او دغه غلی ډاکی دی او دا بل سنه دا او ډپریشن دا. ایمی جو سوسائٹی چې دا نو هغه هغه سی نه گرو کوي.
چارواکی وای نندارتون به تر دیرشم ستمبر پورې جاری وي او خلک کولی شي نشتر هلته راړ شي او ویړیا دغه ښکلي تصویران وګوري. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه, وایس آف امریکا, ډیوه راډیو, ټی وی پېښور.
وایس آف امریکا ډیوه ټلویزیون خبری خبرونه تاسو ولیدله و هم ریدله. چرته زی ما ډیوه ډاکټر پروګرام به دینه پس تاسو اوریدئ شئ. کوربه به ارباب محمود علی. اجازه غواړو. الله پامان.